ستړي مشي دا مشال ریډیو ده پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي نن د چهارشنبه ورځ او د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې 10 نیټه ده سلام پښتونخوا خبرونه کې زما مجید بابر او ټکنیکی همکار اکرام مسكين یار سلامونه منئ په پښتونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه د نننی هړتال ترڅنګ یو شمیر نور موضوعات هم د رواني خبرونې برخه دي سو خوږې سندرې مو درله هم راوړې دي خو اول خبرونه رومبه د مشال د خبرونو سرټکی نن په ټوله خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو په سر د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه هړتال ده د افغانستان په کونړ کې یو شمیر وسلوال د سولې د بهیر سره یو ځای شوې دي ملګرو ملتونو په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د پیغلو جنکو په تختولو او خرڅولو اندېښنه څرګنده کړې ده او ست مشال د خبرونو تفصیل په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو په سر باندې نن په ټوله خیبر پښتونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه هړتال او احتجاجي مظاهره کیږي اپوزیشن ګوندونه جمعیت علما اسلام عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند په یاد صوبه کې د 13 مئی په بلدیاتي ټاکنو کې د مبینه درغلو او بدنظمۍ تورونه په واکمن تحریک انصاف ګوند لګوي او غوښتنه کوي چې واکمن ګوند یې استعفا ورکړي او د نگران صوبایي حکومت په نگرانۍ کې بیا بلدیاتي ټاکنې وشي 13 ورځ واکمن تحریک انصاف ګوند په دې لړ کې یو ټول ګوندي ځغونډه هم رابللې وه چې د اپوزیشن جادو ګوندونو ترې د بایکاټ اعلان کړی و خو بلخوا وزیر اعلی پرویز خټک د دغې ټول ګوندي غونډې چې پکې د واکمن اتحادي ګوندونو نه علاوه یوازې یو اپوزیشن ګوند قومي وطن ګوند ګډون کړی و نه پس یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی و خو اپوزیشن ګوندونو دغه وړاندیز رد کړی دی اپوزیشن ګوندونه وایي چې د یاد شدبي په ټولو دلو کې به بازارونه بند وي او هر ضلع کې به احتجاجي لاریونونه ترسره کوي تیر ورځ وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون سره په یو ملاقات کې هند سره د جمو او کشمیر د لانجې د هوارولو په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده دا ملاقات په تاجکستان کې د اوبو په اړه د یوې نړیوالې غونډې پر مهال شوی دی د جمو او کشمیر په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ سو جنګونه هم شوي دي او دا مهال یې سبرخې هند او سبرخې پاکستان او چین سره دي په 1950 کال کې د ملګرو ملتونو په یادو سیمو کې د جنګ بندۍ غږ کړی و او ویلي وو چې د ریفرنډم په ذریعه دي د دغه لانجمنې سیمې د راتلونکي پریکړه وکړی شي خو تر دا مهال دغه ریفرنډم نه دی شوی د تیر کال د دسمبر په میاشت کې ښاغلي بان کی مون په دې لړ کې د مینځګړیتوب د رول لوبولو وړاندیز کړی و او ویلی وو که هند او پاکستان په دې رضا وي نو د دغه شخړې په هوارولو کې به رول ولوبوي د افغانستان په کونړ کې چارواکي وایي چې په لسګونه وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول دوی پرون خپلې وسلې د کونړ د چارواکو پر مخ کې په ځمکه کې خودې د کونړ والی وحید الله کلیمزی د سولې له بهیر سره د دغو کسانو د یو ځای کېدو هرکلی وکړ او وی ویل
یو سلوی کسان مساله ورونه د شپږ دیرشو میله اصلحو سره د سولې د پروسې سره یو ځای شول موږ د دوی راتګ ته ښه راغلاست او هرکلی وایو
خغلی کلمزی د افغانانو ترمنس او وینتویدنه نارواو بللاو پر نور وسلوالو مخالفینو یهم غوګرو چې له جګړو لاس واخلي د کونړ ولایت چارواکی وایي د سولې د بهیر لپاره له دوه هيسي سلور سو وسلوال مخالفین له دغه بهیر سره یو ځای شوې دي تر دا مهال وسلوالو په دې اړه سندي ویلي د ملګرو ملتونو د جنسي تیرای په اړه استازي ویلي دي چې هغه پیغله جنکۍ چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او شام کې تختولې وي په ډیرو لږو پیسو خرڅې کړې دي د ملګرو ملتونو دغه استازي زینب بنګورا په 13 اپریل میاشت کې د عراق او شام سفر کړی و او د هغې نه پس د دغو تختول شوو پیغلو چې شمېره یې د 3 نه تر 5 زرو جوړېږي په اړه په یو تګلاره کار کوي چې د دغې خوفناکه جنسي تیری د مخنیوي سهل راوباسي اغلې بنګورا د تیر ګل په ورځ ویلي دي چې دا ډول تختول شوی پیغلې جنکۍ د اسلامي دولت وسوالې ډلې په هغه تګلاره کې یو بنیادي رول لري چې له مخې عراق او شام ته په 13 میاشتو کې د ورغلو کسانو په خپلو لیکو کې برتي کول دي فرانس پریس خبري ایجنسی سره په خبرو کې زینب بنګور زیاته کړه چې دا ډول پیغلې جنکو له وجې یاد ډله خپلو لیکو ته تنکی ځوانان متوجه کوي تیر ورځ د مصر په پورت سعید ښار کې یو عدالت په 2012 کال کې د فوټبال د یوې لوبې پر مهال په بلوو کې ککړو 11 کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده په دغه بلوو کې د اویو نه زیات کسان وجلې شوي او په سلګونو نور زخمیان شوي وو. دغه عدالت څلوېښتو نورو کسانو ته د 1515 کالو د بند سزا هم اورولې ده. سزا شوي کسان د خپلو سزاګانو پر ضد اپیل کولی شي. دا بلوي په 2012 کال کې د قاهرې د یوې لوبډلې الاهلی او د پورت سعید د المصري لوبډلې ترمنځ د یوې سیالۍ د ختمېدو نه پس شوې وي. د امریکا په سرخار واشنگتن کې د خبریالانو په اړه یوې ادارې نیوزیم په تیر کال کې د وجل شو 1400 خبریالانو تصویرونه او تعارف په خپل یادګاري دیوال ولګول. روان کال په دغو کې په پاکستان، افغانستان، یوکرین کې وجل شوي خبریالان هم شامل دي. په دغو کې په افغانستان کې د ایسوسیټډ پریس خبري جان سره تعلق لرونکي خبریاله انجا نیدرنګوس او نیل هارنر، په پاکستان کې د آنلاین خبري جان سره تعلق لرونکي ارشاد مستوی، او د یوکرین سره تعلق لرونکي خبریال وی اچ سلی ویرمی شامل دي. دغه ټول خبریالان تیر کال د خپلو دندو ترسره کولو پر مهال په وسوال بریدونو کې وجل شوي وو. په تیر کال کې ټول 19 خبریالان وجل شوي دي، خو په دغه یادګاري دیوال یوازې د 1400 خبریالانو تصویرونه لګول شوي دي. او وروسته خبردا چې چارواکي وایي په بغداد او شاوخوا سیمو کې پرون په بمی چاودنو کې 28 کسان ووژل شول. پولیسو وویل تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په ختیځ کې د فلسطین په نامه کوڅه کې ریسټورنټونو او دوکانونو ته نږدې وشوه چې د دریو ښځو په ګډون 10 تنه پکې ووژل شول. په دې حمله کې 43 تنه ټپیان شول او یو شمېر دوکانونه او موټر هم وسوځېدل. تر دې حملې مخکې د بغداد په جنوب کې د پوست پر یوې ګزمې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې 3 سرتیري او یو عام کس وژل شوی و. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغو بریدونو ذمواري په غاړه اخیستې. د مشال د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
پردونکو تاسو مشال ریډیو ته غواکی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو د مو په پاړه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. د روانې خبرونه ځینې مهم راپورونه دادي. په خیبر پښتونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه د هړتال حال به نیخ پنی غووري، خو د خیبر پښتونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله وایي دا هړتال نامناسب دی.
پری الیکشن هم خبره کېدای شي، جوډیشل کمیشن باندې هم خبره کېدای شي، په دې هم خبره کېدای شي چېرته چېرته غلطۍ شوي چې هغه کې الیکشن ریپیټ شي. صوبایي حکومت نه اسي د استعفا مطالبه کوي.
افغان ولسمشر اشرف غني کندهار ته په خپل لومبي سفر کې ویلي دي
والی صاحب ما خاص استازی ده، بل قوت په قندار کې نسته.
او سو خوږی سندرې مهم در تر وړي دي.
دلته د پیغلې ځوانانو ولې ژاړي،
امن غواړي
دلته وړه ماشومان ولې ژاړي.
یو شمیر نور موضوعات هم لرو د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نن په خیبر پښتونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه باندې هړتال دی. په دغه هړتال په اړه باندې تازه حال لا ورو په خبر ته زموږ همکار غلام غوث سره هم دا اوس د ټلیفون د لیکي ملګری شوی دی. د دنه به حال پښتو غوث ستړی مشي په خیر اغلی، او که دا راته ووایي چې دغه هړتال وار له مخه شروع شوی دی او تا ته څه ښکاري؟ بازارونه بند دي؟
جی مجید بابر صاحب، بالکل دغه د ارتال چې کوم غږ کړی وو په ولس باندې، جمعیت علماء اسلام، عوامي نیشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند باندې مشتمل چې کوم درې ګوندي ائتلاف دی، نو هغې دا ویلي وو چې په نننۍ ورځ باندې به ارتال دغه کېږي، احتجاجي مظاهرې به دوی دغه صحیح ترسره کوي. او ورسره چې کوم دی نو لږ شېبه وړاندې د جمعیت علماء اسلام د چې کوم دغه دی ویان دی جلیدجان، د هغه سره هم خبرې اترې وکړې، خو هغه دا ویل چې زموږ داسې څه پلان نشته چې په زور باندې بازارونه بند کړو یا په زور باندې خلک چې کوم دی نو دې ارتانونو ته او دې کاربن بیس ته ورسوو. خو زموږ چې کوم دغه دی مقصد دی نو هغه د پښوایي بندیاتی تاسو کې چې صوبایي حکومت کما درغلي کړی دا نو داغي او کما بندنجني چې شوی دی نو داغي په ځد خپل غږ ورته کول او د لړکی با چې شومره ویلی هټواټری دی د پیښور په شمول باندې نو پاغي کې با داغي خپل احتجاجي دغه مظاهره بلغتی تر سره کوي او ما د یو لوړپوړي پولیس چارواکي سره هم لږه شېبه وړاندې خبرې اترې وکړلې او هغه مشال ریډیو ته نن نه څرګندولو په شرط ویل چې انتظامیه به هم په زور باندې د دوکانونو د بندولو چې کم دینو اجازه نه ورکوي. د دې تر څنګ چې کوم دغه دیګوندي اطلاف چې د هغې د بېلابېلو عهدیدارانو سره ما خبرې اترې وکړې نو هغوی دا وایي چې مونږ به د لس بجو نه وروسته چې کوم دینو ځای په ځای دغه کېږو راغونډېږو خپل لکه احتجاجي لاریونونه چې کوم دینو هغه به ترسره کوو. نو دا مهال چې زه وګرځېدم تقریبا دغه د چوکیدارو پورې زه لالم د قیسخانۍ او د اندرونی ښار چې کوم دغه علاقې دي هغه ما په خپله وکتلې نو هلته چې کوم دوکانونه وو نو هغه د معمول مطابق اوس خو سهار لغه دی وختي دی سهار وختي دی ځینې دوکانونه له د معمول مطابق کولاو شوي هم نه دي په خپله خو بهر حال چې کوم دوکانونه سهار وختي کولاویږي پرانستلی کېږي نو هغه د معمول مطابق چې کوم دینو دغه شوي دي کولاو شوي دي ټرافیک چې کوم دینو هم د معمول مطابق روان دي. خو چې کوم عهدیدارانو سره ما خبرې اترې وکړې نو هغې دا وایي چې زمونږ دغه احتجاجونه چې کوم دي او کوم چې پلان مونږ جوړ کړی نو د لسو بجو نه وروسته به مونږ راغونډېږو او دغه شانتې چې کوم
غلام غوث دا راته وایي چې حکومت آیا کم سرتیری ځای پر دی کړی دي د دغه احتجاج د مخنیوي لپاره یا تاسو وینئ چې امنیتي سرتیری د معمول مطابق زیاتی په لارو کوڅو کې؟
جی بالکل مجید بابر صاحب همدغه خبره ما کوله چې کوم امنیتي دغه سرتیری دي نو په هغې کې پولیس او فرنټیر ریزرو پولیس چې کوم دي نو هغه ځای په ځای کړی شوي دي او په بېلابېلو سیمو کې چې کوم دي نو په بېلابېلو بازارونو کې د هغې نفتي چې کوم دي نو هم د معمول نه دغله سیوا ده او د هغې سره هم ما خبرې اترې وکړلې نو هغوی دا وایي چې یاره نن چونکې دغه احتجاجي مظاهرې او دغه ترسره کېږي نو په دې وجه چې داسې سب کومه بده پېښه رامنځته نشي نو د هغې دپاره مونږ ځای په ځای کړل شوي یو او ځای په ځای هغې دا وایي چې لکه په زور باندې به مونږ اجازه نه ورکوو چې ګنې دوکانونه بند کړی شي. خو د هغې وینا دا ده چې مونږ لکه مطلب دا دی چې په امنیت باندې د هغه زیاته زمونږ د امنیتي
دغه
مخه نیول چې کوم دی او وزیر اعلی پرویز خټک هم دا ویل چې د احتجاج مخه به نه نیول کېږي. خو ګورو چې د لسو بجو نه وروسته دوی بیا راغونډ شي نو بیا څه صورتحال ګوري.
ډېره مننه.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجره
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمه بجو.
دغه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او په دغه موضوع کې پاتې کیږو. نن چې څنګه تاسو غلام غوث نو اوریدل چې په خبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونو د هړتال غوښتنه کړې ده خو په دې اړه باندې تیر ورځ چې په وزیراله هاوس په خبر کې ټول ګوندی د غونډه کوم شوی و دا غي حال هم د غلام غوث نو
په وزیر اعلی هاوس په خبر کې د ټولګوندیز کانفرنس په نوم د غونډې وروسته تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په خبري کانفرنس کې وویل په دې کانفرنس کې دا فیصله وشوه چې کومو سیاسي ګوندونو په دې کې ګډون ونه کړو هغوی په دې کې د شاملولو لپاره د سینیئر وزیر عنایت الله په مشرۍ کې یو کمیټه جوړ کړې شو. په غونډه کې دا فیصله وشوه چې د درغلو د الزاماتو د پلټنو لپاره به صوبایي حکومت د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره د های کورټ سره تماس نیسي چې عدالتي کمیشن د انتخابي ګډوډي پلټنې وکړي او د دې ګډوډي ذمہواران معلوم کړي او د جوډیشل کمیشن هر فیصله به دوی مني.
جوډیشل کمیشن په هر فیصله هماره قابل قبول هوګا.
په جمعیت علماء اسلام پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند باندې مشتمل درې ګوندی اتحاد د پرونی ټولګوندیزي غونډې د عدالتي کمیشن جوړولو سپارښتنه رد کړې ده او خپل زړه خبره بیا تکرار کړې ده چې صوبایي حکومت دې استعفا ورکړي. خو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي د منتخب جمهوري حکومت د رانسکورولو لپاره د احتجاج لاره سمه خبره نه ده او هغوی به هڅه کوي چې د خبرو اترو د لارې دا لانجه حل کړي.
ری الیکشن هم خبره کېدی شي، جوډیشل کمیشن باندې هم خبره کېدی شي، په دې هم خبره کېدی شي چې چرته چرته غلطۍ شوي چې هغه کې الیکشن ریپیټ شي. زما خیال دا مطالبه ده دی بے زی ده او صوبائی حکومت نه اسی ده استعفا مطالبه کوي. صوبائی حکومت چې دې سره منډیټ ده د خپل پنځه کاله مکملای او د ملک د سیاسي تسلسل روایت به ان شاء الله تعالی قائم ومنګه.
یاد دی وی چې د 2013 د عامو ټاکنو وروسته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د هغه وخت چیف جسټس افتخار چودھری او د پنجاب د هغه وخت اعلی وزیر د مسلم لیگ نون لپاره په انتخاباتو کې په درغلو تورن کړی وو او د وزیر اعظم میا نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وه. خو تیر ورځ په خبری کانفرنس کې د پښتونخوا د حکومت د مستعفی کولو د غوښتنې په لړ کې اعلی وزیر پرویز خټک پخپله وایي یو اړخته خو دا خبره کیږي چې په اسمبلی کې خبره کول پکار دي او درنې کول نه دي پکار او دا رقم احتجاجونه کول نه دي پکار او بل اړخته چې زمونږ په اړه سداسي خبره راځي نو بیا ویل کیږي چې احتجاجونه پکار دي. زه خو هر ډول خبرې ته تیار یم او اندا چې په سپین کاغذ لاسلیک ورکولو ته هم تیار یم. یاد دی وی چې پاکستان تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو د بیا کولو خبره هم په بیا بیا کړی ده. خو تیر ورځ د پاکستان د الیکشن کمیشن مشر سردار رضا خان ویلی دی چې د نوو ټاکنو ترسره کولو فیصله اختیار د الیکشن کمیشن سره دی او نوې ټاکنې کول د ماشومانو د لینزکو لوبې کول نه دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو شیډول تر لاندې د انتخاباتو کمیشن به په 8 جون حتمی او سرکاري نتیجې اعلان کولی، خو بیا دوی ته د ټولو ضلعو نه د ډسټرکټ ریټرنینګ افسرانو لخوا دغه نتیجې نه دي ملو شوي. نو اوس به دغه سرکاري نتیجې په 12 تاریخ اعلانېږي. تفصیل د خالد خان ناورو.
دا خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن یو چارواکی په وینا د صوبی زیات تر ضلعي ریټرنینګ افسرانو لخوا دوی ته په 8 جون د مقامی حکومتونو لپاره د ټاکنو نتیجې میلو نشوې، نو ځکه الیکشن کمیشن به اوس دغه سرکاري او ختمی نتیجې د روانې میاشتې په 12 نیټه اعلان کوي. بلخوا په دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکي امیدوارانو اندېښنې څرګندې کړې دي چې د ضلعي انتظامیې لخوا دغه نتیجې واکمن ګوندونه د خپل مقصد د پاره اساری کړی دي او پکار دا چې الیکشن کمیشن د دې مخنیوي لپاره پوره پوره ګامونه پورته کړی. پېښور کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو ته وویل د 10 مئی ټاکنو کې څه د پاسا 70,000 امیدوارانو برخه اخیستې وه او دغه شان 1,000 چوکو نتیجې جوړول اسان کار نه و. د زیاته کړه چې الیکشن کمیشن به اوس دغه ختمی او سرکاري نتیجې په 12 جون اعلان کوي. بلخوا په پېښور او د خیبر پښتونخوا بیلابیلو برخو کې د سیاسي ګوندونو او امیدوارانو لخوا په 10 مئی ټاکنو کې د ټګې او درغلو په ضد مظاهره دوام لري او بیا د سرکاري او ختمي نتیجو اعلان په خپل وخت نه کول د دوی اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. دا نوخار نه د ضلع کونسل چوکۍ د پاره یو امیدوار نیاز امین په دې اکله وایي
دا ډېره رندیا خبره ده چې راغور دي څه د پاره ورکړې دي. دا کړي ټوټل 700-800,000 پورې کولی شي دې تر مخه منی شي کولی کلیر کولی او صرف د دې ګډبر د پاره چې دې خپل مرزي رزلټونه واخلي ور دې ورکړي. خو بیا ور دې پرې دا غیم بوم جون دې چې کوم تاریخ ورکړل الیکشن کمیشن هغه پرې خو او واپس دوه سم جون دې.
خو بیا سویل احمد وای چې په نتیجه کې د بدلون هیڅ گنجائش نشته ځکه چې ټول امیدوارانو ته غیر سرکاری نتیجے هم په هغه شپه ملو شوی دی کوم چې دوی د خپل پولینګ ایجنټ یا د پولینګ عملینا په سناسه طریقہ ترلاسه کړی دی. خیبر پختونخوا حکومت په پیښور کې یو ټول ګوندیز غونډه رابللې ده، خو بیا د صوبې څلور لوی سیاسي ګوندونه عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي، جمعیت العلماء اسلام فی او پاکستان مسلم لیگ نواز پکې د ګډون نه انکار کړی دی او په لسم جون په ټوله صوبه کې د احتجاج او هړتال غږ ورکړی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو کندهار ته. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ له ځینو لوړ پوړو حکومتي چارواکو سره د کندهار ولایت په سفر تللی وو او هلته یې د ولایت له چارواکو، قومي مخورو، مدني فعالانو سره پر شته ستونزو خبرې کړې دي. ولسمشر غنی په کندهار کې د خبرو پر مهال ویلي دي د دغه ولایت په اداره کې به پراخ اصلاحات راولي. نور تفصیل د سید شاه سکیم نور.
ولسمشر غنی د اطلاعاتو او کلتور او بهرنیو چارو له وزیرانو، د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال او ځینو نورو لوړ پوړو دولتي چارواکو سره یو ځای د سیشن بې په سهار کندهار ته ورسید. ولسمشر د کندهار د خلکو په غوښتنه دغه ولایت ته سفر کړی او هلته یې د ولایت له چارواکو، قومي مخورو او مدني فعالانو سره کندهار ته په ورپیخو ستونزو تر خبرو وروسته ژمنه وکړه چې د دغه ولایت په اداره کې به پراخ اصلاحات راولي. د کندهار ځینو قومي مخورو ولسمشر ته په دغه ولایت کې لښته اداري فساد، د پوهنې او برېښنا ریاستونو د ناغېړیو او په عدلي او قضایي ارګانونو کې له ورپیخو ستونزو سر وټکاوه. دوی غوښتنه وکړه چې ولسمشر دې په کندهار کې د هغو زورورو مخه ونیسي چې د بشپړ ولایت چارې ګډي وډي کړې دي.
په کندهار کې ښاغلی ولسمشر صاحب دوه ډوله دولتونه موجود دي، یو د غیر مسؤولو زورواکو کورنۍ دولت چې د تلیفون په واسطه سره ټول ادارې څرخوي او د دې ولایت پر اقتصادي شارا کې خله لګولې ده.
موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو، حتی دلته یو شی د تعارض کم چې ځینې ریاستونه او ادارې شخصي ګرځېدلې دي.
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی هم د خپلو خبرو پر مهال د دغه ولایت په ځینو ادارو کې د شته ستونزو یادونه وکړه، خو ډاډ یې ورکړ چې د دغو ستونزو د ختمولو هڅه کوي.
د حکومتداري او خدماتو رسونه په برخه کې ستونزې موجود دي او لازمه ظرفیت د با کیفیت خدماتو رسولو لپاره وجود نه لري. اداري فساد په مختلفو کچو په دولتي اداراتو کې شتون لري چې د ولایت رهبري د فساد سره د مبارزې په برخه کې او د دې ولایت معزز خلکو ته د خدمات او زکول او شوق مداري را مسکولو کې جدي اوټ او عملی پلان لري.
ولسمشر غنی بیا د کندهار خلکو ته د وینا پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې به پراخ اصلاحات راولي او په هر توګه چې وي کندهار ته د ورپیخو ستونزو مخه به نیسي. د په کندهار کې د شته زورورو وخت پای ته رسیدلی وباله او پسې زیاته یې کړه چې په دغه ولایت کې له والي پرته بل څوک د پریکړې حق نه لري.
هغه رقم اصلاحات والی صاحب سره ومني چې عملي، اساسي او تدریجي. په یو ورځ کې ټول شی نه کېږي، باید په اساسي توګه باید، مګر که اداره نه والی صاحب ما خاص است زایده بل قوت په قندار کې نسته.
ولسمشر په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د استخباراتو ترمنځ د تفاهم نامې یادونه هم وکړه او وی ویل لا هم تر اوسه پر دغه کاغذ د ملي امنیت رئیس لاسلیک نه دی کړی. ولسمشر وایي د دغه تفاهم نامې مدیریت اوس دی په خپله کوي او د ملت په خوښه به پریکړه کیږي.
کاغذ عملی نه ده ترڅې انجینر صاحب نبیل ایموګریسی او ملي امنیت ملي امضا نه کړي، دا رئیس هیڅ عملی جنبه نه لري. ا دې د پاره چې ملت نارامه سوی، ما د دې کاغذ مدیریت خپله په غاړه اخیست. زه به یې ولیکم، امنیت شورا ته به یې وړاندې کړم، پس لغنه به مشورې ته لاړ سو، او د شورا غلو سره به مشوره وکړو او بل اخره کوم اجماع ته ورسېدو مخکې سو. اما په لاسي باندې ورونو خوندې ځان باندې تور موهي.
وخت تر رسیدو وروسته دا کندهار ته د ولسمشر غنی لومړی سفر و.
دا مشال ریډیو دا اردن کو مشال ریډیو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې وردو خیبر پښتونخوا ته په یاد صبح کې د یونیسف د شمیرې تر مخه هر کال په هر لس زرو ماشومانو کې د یو نیم سلو پورې ماشومان د پنځو کالو تر رسیدو نه وړاندې د حفاظتي ټیکو او د بیلابیلو ناروغو پر ضد ساسکونه اخیستو له وجې مړه کیږي. خو ولې د ماشومانو میندو د مرګ دغه شره کمولو لپاره هر شپږ میاشتې پس د صوبې د صحت محکمې او یونیسف لخوا په ګډه د مور او د بچي د صحت هفته لمانځل کیږي چې نن نه ټوله صبح کې پیل شوه. د لرکی د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
خیبر پختونخوا کې د یونیسف لخوا د دغه پروګرام مشر ډاکټر بلال مشال لیډو ته وویل چې په دې صوبه کې د حفاظتي ټیکو او ویکسین نه اخیستو له وجې هر کال په هر زرو کې د سلو نه سیوا ماشومان د پنځو کال عمر پورې او په هر زرو کې تر اویا پورې ماشومان د یو کال عمر پورې مړ کیږي.
دا کمپین ځکه پکاري چې زمونږ خلکو بیمارۍ له هسپتال ته راځي، بیمارۍ له ډاکټر له راځي، هغه د مشورې د پاره چرتا یا مطلب داري چې د ماشوم د چیک اپ د پاره یا د خپل ځان د چیک اپ د پاره چرې نه راځي. په کال کې د سلو نه پاس ماشومان په زرو کې د پنځو کالو د عمر پورې مري او کده یو کال پورې ماشومان والو نو هغه او یا ماشومان تقریبا په زرو کې چې کم دینو هغه د دې مختلفو بیمارو نه مري چې پاغي کې بیا دا سو بیماری ډېرې زیاتې پټاپتی لکه دستونه نمونیا تبا کم ماشوم چې دې کمزوري.
بلخو د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې لخوا د دغه پروګرام یا کمپاین مشر ډاکټر فهیم حسین مشال لیډو ته وویل چې دغه هفته منځلو مقصد هم دغه دی چې د میندو او د ماشومانو د مرګ دغه شر کم کړي او کم چې دوی ته د متحده قانونو لخوا یو نیټه ټاکلې شوې ده تر هغې پورې دغه کې کمی راولي.
موږ دا کوشش چې هر مور ته او هر بچی ته ورسو ویکسینیشن وکړو د بچو میندو ته لکه د هنرمند لاسونو کې دا کوئی ډیلیوري وشي لکه سکلډ برت اٹینډنټ فیسیلټی دا کوئی ته ملاو شي.
دغه پروګرام کور په کور چلونکې د صحت محکمې زنانه غړي یا لیډی هیلت ورکر قاضی مسرت وایي چې د سختو حالاتو او خطرو په وجود هم دوی کور په کور کوسه پوکسه ګرځي او ماشومان او د هغوی میندو ته د صحت دغه کی او ساس کی ورکوی.
زمونږ لری هیلت ورکر سره 1500 آبادی دا او هغه هر کور له ځان رسي او چکم ویکسینیشن د پارا سنټر ته ناراضي نو هغه د پارا مونږه کور د پارا دا سرویس مو یو کو مونږ ته ډیره زیاته خطر ده ظاهر ده یاره ولی نه یاره هر چا سره چې د کور نه باروزي هغه سره سکیږي بیا دا غو د سیده چټار ګټ ټیلر بار ګرځي مونږ ته خو پته نه لګي چې دا دوه په بایک ناس دي دا بس سکی بس دا حالات دی او بس مونږ په هر حالت کې وځو.
د پامړه چې دی هفته کې د خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې د صحت محکمې زنانه غړي یا لیډی هیلت ورکر سکور کور کوسه په کوزه ګرځي او کم ماشومان یا میندې چې په خپل وخت باندې د حفاظتي ټیکو یا د بیلابیلو ناروغو د ساسکي اچولو نه پاتې شي وي هغوی ته د ساسکي او ټیکې لګوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته ورکی زموږ د خبرونه لا دوام لري او تاسو به د خبرونو د لنډیز نه پس یو شمېر نور موضوعات هم اوري خو ډومبه د ګلروف شوکی په غږ باندې د امن د سندره.
دا سندری ولی نشتا خندا خندا خبر ولی نشتا دلتا ټول کله او خار ولی زاری
امن واری
دلتا غریب او ملدار ولی زاری
امن واری
دلتا بس کر دو کندار ولی زاری
امن واری
دلتا نجار پردار ولی زاری
امن
ګلوف شوکیو خدایا دلته راولې سوله تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس درته د نهنی مبجو د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. په بلدیاتی ټاکنو کې د درغلو په سر نن په ټوله خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه هړتال او احتجاجي مظاهرې کیږي. اپوزیشن ګوندونه جمعیت علما اسلام او عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند په یادو صبح کې د 1 مئی په بلدیاتی ټاکنو کې د مبینه درغلو او بدنظمۍ تورونه په واکمن تحریک انصاف ګوند لګوي او غوښتنه کوي چې واکمن ګوند استعفا ورکړي او د نگران صوبایي حکومت په نگرانۍ کې بیا بلدیاتی ټاکنې وشي. 13 ورځو درې ادم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون سره په یو ملاقات کې هند سره د جموں کشمیر د لانجې د هوارولو په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان په کونړ کې چارواکي وایي چې په لسګونه وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول. دوی پرون خپلې وسلې د کونړ د چارواکو پر مخ کې په ځمکه کې خاودې. د کونړ والی وحید الله کلمزي د سولې له بهیر سره د دوو کسانو د یو ځای کېدو هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د جنسي تیری په اړه استازي ویلي دي چې هغه پیغلې جنکۍ چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او شام کې تښتولې وي په ډیرو لږو پیسو خرڅې کړې دي. 13 ورځ د مصر په پورت سعید خار کې یو عدالت په 2012 کال کې د فوټبال د یوې لوبې پر مهال په بلوو کې ککړو یولسو کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده. په دغو بلوو کې دا یو نجات کسان وژل شوي او په سلګونه نور زخمیان شوي وو. د امریکا په سرخار واشنگټن کې د خبريالانو په اړه یو اداري نیوزیم په 13 کال کې د وژل شو سوارلسو خبريالانو تصویرونه او تعارف په خپل یادګاری دیوال ولګول. روان کال په دغو کې په پاکستان، افغانستان، یوکرين کې وژل شوي خبريالان هم شامل دي. چارواکي وایي په بغداد او شاوخوا سیمو کې پرون په غمی 14 کې 28 کسان ووژل شول. اسلامي دولت وسوالې ډلې دغو بریدونو ذمہواري په غاړه اخیستې. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی او اوس درته د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداري زموږ همکارا رابیا اکرم خان وړاندې کوي.
آج رسپان خپل ادارې کلی کې وزیر اعظم نواز شریف په تاجکستان کې د یو کانفرنس په موقع ویلي دي چې د اوبو کموالی د ترقی کوونکو ملکونو لپاره اهم مسله ده او د لپاره فوري او مؤثر اقدامات اوچتول پکار دي. ادارې وایي پاکستان کې ماهرین د یو مودې راځي د اوبو د کموالی په اړه خبرې کوي او د دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې ملک د پالیسی سازه په مرحله کې د روان وختونو د ضرورتو ادراک نه کیږي. ادارې په وینا پاکستان کې د اوبو په وسایلو کې حمالیا او کراکورم یو نعمت نه کم نه دی او تر بیلغوندې منصوبې مثالی ضرور دي خو دا د مستقبل ضرورتو لپاره ناکافي دي. د دې ترڅنګ زموږ نهري نظام هم را روان وختونو چیلنجونو باندې قابو موندل لپاره کافي نه دي. ادارې وایي په یو داسې وخت کې چې نړۍ د اوبو کمواله لوی خطر ګرځوي موږ به حساب اوبو سمندر کې غورځو. ضرورت اوس عملی اقداماتو دي او د عملی اقداماتو لپاره منصوبندي یو لوی قومي ذمہواري ده. د سل لپاره چې قومي مشر ولېل به په یو پلیټ فارم جمع کېدل وي او ورل به متفقه ایجنډا جوړول وي. دا د غنټې یا دوه غنټو کانفرنس نه ده. پدې به کولاو سره خبرې کول وی چې فوري او د اوګدی مودې پالیسیانې جوړې کړې شي. مشرک رسپان خپل درې کلی کې کچرته گلګت بلتستان کې پورم نه انتخابات کېدل د اطمینان وړ خبره ده. نو داسې هم پنجاب کې د یو زمینی انتخاب په موقع تشدد او وهل ټکول د فکر وړ خبره ده. ادارې مخ کلی کې کو کتل شي نو گلګت بلتستان منډي بهاودین نه زیاته حساس علاقه ده. نو بیا څه وجه ده چې کلیوالي سیمو کې دا ممکنه ده چې انتخابات پورم نه وشي خو ښارونو کې صورتحال مختلف وي. ادارې فیاتوي د دې غټه وجه عدم برداشت رجحان ضرور دی خو د دې ذمېواري په سیاسي ګوندونو راځي. د سیاسي ګوندونو مشران د جمهوریت نوم اخلي خو د طاقت مدد هم اخلي او د دې یو واضح مثال د ګل پورس منډي بهاودین کې مخې ته راغلو. ادارې په وینا د دې مخ کې خیبر پښتونخوا کې هم بدترینه مظاهره وشوه. په خیبر پښتونخوا کې په مقامي انتخاباتو کې داندلی وشوه کنه خو د چا چې څومره وس رسیدو د طاقت مظاهره یې وکړه او نتیجه دا شوه چې انتخابات متنازع شو. ادارې وایي په ټولنه کې د تشدد رجحان باندې غور ضرور پکار دی خو سیاست کې د طاقت او تشدد رجحان انتها پسندې د خطراتو نه کم نه دی. دا هم انتها پسندې ده د سنه چې سیاسي ګوندونو له ډډه کول پکار ده. ادارې اخیری کلی کې ځینې سیاسي ګوندونو په اړه ویل کیږي چې باقاعده عسکري وینګز لري نو چې کوم عملی صورتحال وکتل شو دا د دې امر اظهار کوي. ادارې اخیری کلی کې باید چې کوم سبو کې مقامي انتخابات کول لا پاتې دي خبر دا وي چې په هغه سبو کې مرحله وار انتخابات فوج، رینجرز او اف سي په کومک وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې امریکایي ورسپانې نیویورک ټایم په پاکستان او افغانستان کې د ماشومانو د پولیو ناروغۍ او د ملګرو ملتونو خبري څانګې بیا د افغانستان په جګړه کې د ولسی وګړو د وجل کېدو په څیر مسلو لیکنې خبرې کړې دي چې تفصیل به یې له هارون بچا وورو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې په پاکستان کې د ماشومانو د پولیو ناروغۍ په اړه د جوړ شوي یو مستند فلم یادونه شوې ده. په دغه فلم کې ښودل شوی چې هر یو کرکټر یې له بل هغه سره په یوه پاکه جګړه بوخت دی. د پولیو ضد ټیمونه د دغه بیماری د وایرس خلاف، طالبان د پولیو ضد ټیمونو خلاف او پولیس بیا د طالبانو خلاف میدان ته راوتلي دي. تر دوی ورهاخوا بیا نور غټ طاقتونه دي چې د پولیو رنځ د مخنیوي کار یې اغیزمن کړی دی. تونلاری مسلمانان د صلیبیانو ضد دي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے کړنې د صحت نړیوالې ادارې له کارونو سره په تضاد کې دي او د غرب ساينس د شرق د عقایدو خلاف ګڼل کیږي. لیکن وايي په داسې حال کې چې په افریقایي هیوادونو کې د پولیو رنز د بشپړ خاتمې دعوه کیږي، پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس د موجودګۍ خبرې نړیوال اندېښمن کړي دي. د لیکنې تر مخه پولیو ناروغي د یوې لسیزې لپاره یوازې د مسلمان هیوادونو مسأله ګڼل شوې. د پولیو وایرس د 2015 کال د حج په مراسمو کې له نایجیریا څخه مکې ته ورسید او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته خپور شو. لیکنه کاږي زیاترو هیوادونو د پولیو وایرس د لمنځه وړلو لپاره جدي ګامونه پورته کړل. د بیلګې په توګه سعودي عرب هغه ټول خلک واکسین کړل چې د حج کولو لپاره هغه هیواد ته ورتلل. بلخوا د ملګرو ملتونو د خبري څانګې ولیکنه وایي د افغانستان د سګنې جګړې په اولنۍ او څلورو میاشتو کې شاوخوا زر تنه ولسی وګړي وژل شوي دي. په دغه جګړه کې دغه راز زرګونه خلک ټپي شوي او همدغه مر نور بیا خپلو سیمو او کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ځانګړي استازي مارک باوډن د اتوار پر ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل د کابل د هسپتال د بیړنیو خدمتونو څانګې ته د جګړې د ټپي شو تنانو راوړل کېدل په افغانستان کې د روان جنگ تبایانې په ګوته کوي. نوموړي په افغانستان کې د مرستندوی ادارو د کارکوونکو د پنخه کېدو پر پیښو هم اندېښنه وښوده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د غاستازي پر رسنیو او مدني ټولنو غږ وکړل چې د مرستندوی ادارو د کار ارزښت عامو افغانانو ته په ډاګه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ او د مشال لري د خبرونه دوام لري. تاسو په یو نړیوال موضوع تر راګرځوم. د مهاجرت نړیوال سازمان وای پروان میلادي کال کې تر اوسه پورې صد پاسه سل زره پناه غوښتونکو یورپی هیوادونو ته رسیدلې دي. د آی ایم او د راپور لمخې زیاتره پناه غوښتونکو د شام، اریتریا او افغانستان دي. رضوان مراد په اړه د جرمني د خبري ایجنسی راپور وړاندې کوي.
آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان وی د روان 2015 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې څه د پاسه سل زره پناه غوښتونکي د اروپایي هیوادونو سواحلو ته رسیدلې دي. د سازمان چې مرکز یې په جنیوا کې دی په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې دا پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندر له لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته رسیدلې دي. د آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان ویان جوئل میلمن وای دا مهال په مدیترانې سمندر کې د هوا حالات ښه دي او دا به د دې سبب کیږي چې قاچاق کوونکي له دې لارې اروپا ته د کډوالو انتقال ته دوام ورکړي. نوموړي د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د پاسه 1300 پناه غوښتونکي چې د نړۍ له مختلفو برخو د شخړو او تاوتریخوالي له امله د اروپا مخه کړې وه پر لار مړ شوي دي. په همدې حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر ویلي چې زیات شمېر هغه پناه غوښتونکي چې د سوریې د جګړې، د افریقا د شمال له تاوتریخوالي او د افغانستان له ناامنیو وتلي دي، ایټالیې او یونان ته رسیدلي دي. د غراز یو زیات شمېر نور چې د اروپایي هیوادونو سواحلو ته له خطرناکو لارو رسیدلي دي، غیر قانوني کډوال دي. د آی او ایم د معلوماتو له مخې د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې ایټالیا ته 45,200 او یونان ته 46,200 کډوال او پناه غوښتونکي رسیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو 2 میاشتو کې سلګونه پناه غوښتونکي چې افغانان هم پکې شامل دي، استرالیا او اروپایي هیوادونو ته د رسیدو په هیله په ناوړه شرایطو کې د سمندر د توپاني څپو ښکار شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اردونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د ژوند لپاره اوبو سرخط لاندې شروع شوی نړیوال کانفرنس ته پرون وویل چې اوبو زموږ د بقا لپاره ډېر ضروری دي، نو موږ له د اوبو مؤثر استعمال طرف ته خپل پام راګرځول پکار دي. او دا کانفرنس ته د خبرې یادونه کوي چې د اوبو د کمی په چیلنج قابو موندل لا پاتې دي. په دې اړه باندې احمد الله دا تفصیل لري.
د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د نهه پورز د ژوند لپاره اوبه سرخط لاندې شروع شوی نړیوال کانفرنس ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د پاکستان په اقتصادي ترقۍ کې زراعت ډېر اهمیت لري، او په راتلونکي وخت کې به د اوبو کمی د ترقۍ کوونکو ملکونو یو غټه مسله وي، نو دې لړ کې موږ لا خپل منځي مرستې زیاتول پکار دي. د وزیر اعظم وینا وا
اوبه زموږ د بقا لپاره ډېر ضروري دي، نو موږ لا د اوبو په صحیح توګه استعمال طرف ته خپل پام را ګرځول پکار دی. تر 2015 کال پورې به د اوبو په طلب کې 20% اضافه وشي، او د نړۍ یو لوی برخه به د اوبو د کمی سره مخ شي. نو دا کانفرنس د دې خبرې یادونه کوي چې موږ تر اوسه د اوبو له کمی سره مخ یو.
د یادونه دا چې په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون او د اړوندو نړیوالو او سیمه ایزو ادارو استازي هم ګډون کوي. د وزیر اعظم نواز شریف ته تاجکستان دورې د مصروفیاتو په حق له د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه ماس طارق مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم بعد خپل دورې پر مهال د تاجکستان صدر امام علي رحمان سره هم ملاقات کوي، چې پکې به د توانایي اوبو برېښنا او مواصلاتو په چارو کې د خپل منځي مرستو نه علاوه په نړیوالو او سیمه ایزو چارو هم د خیالاتو سرګندونه کوي. د بارنو چارو کارپو ډاکټر سرفراز خان د وزیر اعظم نواز شریف د تاجکستان دورې په حق لوایي
1992 کې چې کړه هغه ازادي حاصل کړې و، نو هغه نواز شریف سے دورو د خپل آصف احمد علي سے پلاننګ منسٹر چې کوم هغه ته او هغه سره د بجلی ماهر سائن کړي هغه سره بیا څه خبره وکړه. اوس موږ ورته یو پروګرام وایو کاسا، یعنی تاجکستان او کرګیزستان دواړو نو بجلی په افغانستان بلار راځي، نو موږ دې چې دې طرف کې به څه لږ ډېر پرمختګ کیږي. زه خدا نه غواړم چې خلک بجلی راشي، خو موادو کې به عمل ترمن کوشش کیږي.
د یادونه دا چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دې دوه ورځنۍ دورې بلنه د تاجکستان وزیر اعظم قاهر رسول زاده ورکړې ده، او وزیر اعظم سره په پلاوی کې د اوبو او برېښنا وفاقي وزیر خواجه محمد آصف نه علاوه خصوصي معاون طارق فاطمی هم شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کو ستاسو پام یو بل نړیوال موضوع ترا ګرځو. د برما پراهین ایالت کې د روهنجا مسلمانانو او بودایانو ترمنځ د نښتو له کبله په زرګونو روهنجا مسلمانان بې کوره شوي دي، چې په کې ډیرو سخت کال د بنګال له خلیجه تر جنوبه پورې په سمندر کې د څه باندې یوې میاشتې پورې خطرناک سفر هم کړی. نور تفصیل اسرار عالم مومن اورو.
په پیښور کې لیکوال هاشم رضا چې د روهنجا مسلمانانو په اړه لیکنې کوي وایي روهنجا مسلمانان که څه هم له 11مې صدۍ راهیسې په برما کې اوسیږي، خو دلته کې د دوی شمېر وروسته له هغو زیات شو چې په 1921 کال کې ورته له هند، چین او په خاصه توګه له بنګلاديشه نور مسلمانان ورغلل. نوموړی وایي په برما کې د روهنجا مسلمانانو اصل مقصد کاروبار وو، او په دې کې یې ډېر پرمختګ وکړو. خو چې کله په کال 1910 کې پوځي امیر جنرال نیوین حکومتی واک په خپل لاسو کې واخیستو، نو روهنجا مسلمانان چې په برما کې په اقلیت کې وو د دوی ځپل شروع شول. د ده په خبره یا ډیکټیټر وویل چې له کال 1913 څخه چې وروسته کوم روهنجا مسلمانان برما ته راغلي دي، نو هغو څخه د شهریت واخیستل شي. او همداراز په کال 1922 کې له دې مسلمانانو څخه د برما شهریت واخیستل شو. هاشم رضا وایي د برما د مسلمانانو مشر په تیر وختونو کې په خپله ویلي وو چې دا مذهبي نه بلکې سیاسی مسله ده.
لکه د دې یو ارګنایزیشن دی هغه مشر دا خبره کړې وه تیر ځل چې دا 2012 کې چې دا ظلم زیاتې شروع شو، هغه دا مسلمان ملکونو طرف نه یا مسلمانانو طرف نه راغونو، هغه دا وویل چې وی شوډ ناټ پوک یو نو سی نو اور پرابلم.
بلخوا بیا په خبر کې د سیمه ایزو چارو کارپو پرسیب خټک هم وایي چې د روهنجا مسلمانانو او ځایي بودایانو ترمنځ مسله خالصه مذهبي نه ده. دغه په خبره هغه ځکه چې په برما کې نور هم مسلمانان دي، او هغه په امن کې ژوند کوي، او یوازې د روهنجا قوم د مسلمانانو او بودایانو ترمنځ نښتې روان دي.
دا خلک د هغه ځای ګندی په دلته کې چونکه د بنگلاديش او دوی سره نږدې دي، نو برما حکومت وایي چې دا د بنگال اوسیدونکي دي او زمونږ نه دي، یعنی زمونږ خاریان نه دي، زمونږ وګړي نه دي.
مگر دوی اصل کې دغه ځای اوسیدونکي دي. برما کې نور مسلمانان هم شته. دا روهنجیا چې وایي ورته دا یو خاص قوم دی، یعنی یو ایتنیک مسله زیاته ده، خو چې دا چې دوی مسلمانان هم دي ورسره ورسره.
د برما راهین ایالت چې د هیواد یو وروسته پاتې ایالت دی، د دې صوبې خلکو ویلي دي چې د صوبې یوه علاقه سیتوي یادیږي چې هلته روهنګا اقلیت د مشکل سره مخ دی، او د اکثرتی بودایی ډلې د ویرې د پولیسو کومک ته ضرورت لري. بیا بل سیمه د منګدو یاده، هلته بیا بودایان د مسلمانانو د لاسه مشکل سره مخ دي او حفاظت غواړي. بلخوا د پېښور یونیورسټۍ د نړیوال اړیکو پروفیسر اجاز خټک وایي په برما کې د روهنجا مسلمانانو او بودایانو ترمنځ د نښتو یوه غټه وجه په دغه هیواد کې د جمهوریت نشتوالی او غربت دی.
یو وطن کې د کېږي جمهوریت نه لري، لوخلونی دی، پروسس نه او غریبی شي او بې تعلیمی شي، الته انټولرنس راشي. برما کې مرادي په پاکستان کې مرادي، مسلمان کې مرادي، هندو کې مرادي، بلا کې مرادي، دا یو قدرتي شی دی.
د برما راهین ایالت اعلی وزیر وایي کچېری دغه بنگالیان د تابعیت اخیستو په عمل کې داخل شي او د خپل شناخت تصدیق وکړي، نو دوی به د برما تابعیت ترلاسه کړي، نو ورسره به د سفر ازادي هم ومومي. خو دی وایي چې اوس هم زیاتره خلک د بنگالی په نوم ځان ثبتول نه غواړي او د روهنګا د شناخت سره پاتې کېدل غواړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په دې وروستو کې په پاکستان کې د نامنۍ پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې دي. په داسې حال کې چې له شاوخوا یو کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي او په نورو قبایلي سیمو کې لکه خیبر او اورغزو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات کړي، پوښتنه دا ده چې ولې د هغه هیواد په بېلابېلو برخو کې وسلوال بریدونه کیږي؟ آیا د پاکستان پوځ نه دی توانېدلی چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخنیوی وکړی شي، او که څنګه؟ پامیر ساحل د دې پوښتنو ځواب راکوي.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو ځل بیا وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د بیلګې په توګه دوه ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر پوځ وسلوال برید وشو او بیا په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله واوښته. له دې سره سره څو ورځې مخکې په مستون کې پر یوه بس او بیا وروسته په کوټه کې پر هزارګانو بریدونه وشول چې پکې له 15 زیات ولسي وګړي ووژل شول. همداراز په کراچۍ کې هم وخت په وخت پر پولیسانو وسلوال بریدونه کیږي. د حمله په داسې وخت کې روان دي چې د پاکستان پوځ له یو کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او د تیر یو کال پر مهال یې په نورو قبایلي سیمو لکه خیبر او اورغزو کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کړي دي. له دې سره سره په کراچۍ کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. پر دې عملیاتو سربیره په پاکستان کې وسلوال بریدونه ولې کیږي؟ آیا د پاکستان پوځ او ملکي امنیتي ادارې د دې وسلوالو ډلو په مخنیوي کې له ننګونو سره مخامخې دي او که څنګه؟ د دې پوښتنو په ځواب کې په لاهور کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه پروفیسر حسن عسکري وایي د وسلوالو فعالیتونو د دوام لامل دا دی چې وسلوالي یوازې تر قبایلي سیمو محدوده نه ده، بلکې په کافي اندازه په پاکستان کې خپره شوې ده. دا وایي ضرب عزب یوازې تر قبایلي سیمو محدود دی او د جون پر 15 بعد د عملیاتو یو کال پوره شي، خو هلته اوس هم پوځ له وسلوالو سره په جګړه اخته دی. د دې معنی دا ده چې تر اوسه په قبایلي سیمو کې پر وسلوالو ډلو قابو نه دی موندل شوی. پاتې شوه کراچۍ، کوټه او د هیواد نورې برخې. هلته چې دا ډول بریدونه کیږي، نو د دې معنی دا ده چې وسلوالي یا ترهګري په پراخه توګه خپره شوې ده. په پاکستان کې ترهګري یوازې په قبایلي سیمو کې نه، بلکې له وخت سره سره دا بېلابېلو ځایونو ته خپره شوې او پیاوړې ده، ځکه چې مشرتابه د دې پر ضد په غبرګون ښودو کې له ځنډه کار واخیست. تیر کال په پېښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت او پوځ وویل بې له توپیر یا فرقه به ټولې وسلوالې ډلې په نښه کوي. پر دې اعلان سربیره ولې تر اوسه فرقه‌ییزې وسلوالې ډلې په کوټه، کراچۍ او نورو ښارونو کې د مذهبي لږکیو پر ضد په بریدونو کولو کې بریالۍ کیږي؟ آیا پاکستان رښتیا هم ټولې ډلې په نښه کوي او که څنګه؟ پروفیسر حسن عسکري وایي مرکزي او صوبایي حکومتونو د سیاسي مصلحتونو له کبله تر اوسه فرقه‌ییزې ډلې نه دي په نښه کړي. دی وایي تر اوسه فرقه‌ییزې وسلوالې ډلې په مستقیمه توګه نه دي په نښه کړل شوې. باید سیاسي او ملکي حکومتونه دا ډلې په نښه کړي، ځکه چې پوځ په ښارونو کې د امنیت دنده پر مخ نه وړي. او همدا تر ټولو لویه ستونزه ده چې زموږ حکومتونه او حکومتي مشران د خپلو سیاسي ګټو خوندي ساتلو په موخه له دې ډارېږي چې فرقه‌ییزې ډلې په نښه کړي. دا مهال د پاکستان دننه یوازې تحریک طالبان پاکستان په نښه کیږي، او د هغې وجه هم دا ده چې پوځ د دې کار مشري کوي. پروفیسر حسن عسکري زیاتوي په پاکستان کې د وسلوالۍ او سختدریزۍ مسأله دومره پراخه ده چې که په راتلونکو شپږو یا اتو کلونو کې حکومت او پوځ یوازې د ډلو د فعالیتونو په محدودولو کې بریالی شو،
نو دا به لوی خبره وي، ځکه چې د دې ډلو په بشپړه توګه د ختمولو لپاره له پوځي اقداماتو زیات د سیاسي اقداماتو اړتیا ده چې هغه تر اوسه حکومتونو نه دي کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
مشال ریډیو ته وګورئ. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په حکومت غږ کوي چې د شفقت حسین د پانسۍ سزا ختمه کړي. شفقت حسین هغه تن دی چې د وژنې او یو ماشوم د تښتونې د مبینه جرم په سر ورته د مرګ سزا اورول شوې ده. د هغه د پانسۍ سزا د نهې په ورځ په څلورم ځل وځمنډول شوه. یاد اداره او نور تنظیمونه د پاکستان له ولسمشر نه د شفقت حسین سره د رحم غوښتنه کوي او وایي چې د مبینه جرم په وخت د هغه عمر کم و. تفصیل ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې پاکستان باید د شفقت حسین نومي تن د مرګ سزا په سمدستي توګه ختمه کړي. د حسین د وکیلانو په خبره د مبینه جرم په وخت د شفقت حسین عمر کم و او له هغه نه په زوره اعتراف اخیستل شوی دی. شفقت حسین ته تیر کال د یو ماشوم د تښتونې او په غیر ارادي توګه د وژنې مبینه جرم لپاره د مرګ سزا واورول شوه چې په پاکستان کې په دې موضوع سخته لانجه رامنځته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د نهې په ورځ دغه د پانسۍ وخت مقرر شوی خو په څلورم وار سزا وځنډول شوه. له دې مخکې د حسین د پانسۍ سزا درې وارې ودرول شوې ده چې تیر ځل د مې په شپږمه نیټه د عام ولس د احتجاج له امله په آخري موقع هغه ته سزا ورنکړل شوه. د امنیسټي انټرنیشنل د ایشیا پیسیفیک لپاره مشر ډیوډ ګریفتس وایي چې د شفقت حسین کیس تر ډېرې مودې راهیسې روان دی چې اوس یې د مرګ سزا په مکمل ډول د ختمولو وخت راغلی دی. د هغه په خبره د پاکستان ریاست دا ثابتولو کې ناکامه شوی دی چې د مبینه جرم په وخت د حسین عمر تر 18 کاله زیات وو. یو کم عمر تن ته د مرګ سزا او په تیره پانسۍ ورکول د پاکستاني او نړیوال قانون واضحه خلاف ورزي ده. د ډیوډ په خبره د پاکستان صدر ممنون حسین په لاس یو موقع ده چې له انصاف سره کار واخلي او پر شفقت حسین مکړی. اداره وای د پاکستان د پلټنې ادارې اف ای ای لخوا د روان کال د اپریل په شلمه نیټه د مبینه جرم تفتیش تنازع پیدا کړی ده. رپورټونه وایي چې حکومتي چارواکو گواهان یرولی دي او د پلټنو په وخت کې شواهد ضبط کړی دي. د اسلام آباد یو عدالت وړاندې د اف ای ای تفتیش غیر قانوني ګرځولی و. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د سارې ادارې ترڅنګ نورو تنظیمونو پر ولسمشر ممنون حسین غږ کړی دی چې شفقت حسین دی وبخي. اداره لیکي په پاکستان کې په دې وروستیو میاشتو کې د پانسۍ سزا زور نیولې. دا تر هغې وروسته ده چې په دسمبر کې په پېښور کې په سکول باندې تر وسلوال برید پس حکومت د مرګ په سزا لګېدلې بندیز پورته کړ. د ډیوډ ګریفتس په خبره پاکستان باید په سمدستي توګه د مرګ په سزا بندیز واپس ولګوي او یا د سزا په مکمل ډول ختمول دې په پام کې وساتي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خبریالانو او خبریالۍ په اړه د بحث یو میوزیم چې نیوزیم نومیږي په 2013 کال کې په پاکستان، افغانستان او یوکرین کې د سلورو وجل شو خبریالانو په ګډون په دغه کال کې د نړۍ د ټولو سورلسو جورنالیسټانو یاد تازه کړ. د دې جورنالیسټانو نمونه پرون په واشنگټن ډی سي کې د خبر میوزیم په یاد سلی کې ورزیات شول. نور تفصیل د اسرار عالم مومن نورو.
د ای پی خبری ایجنسی په رپورت کې راغلی دی په کال 2014 کې 44 خبریالان د رپورټینګ کولو پر وخت وجل شوي وو. په دې وجل شوو کې د دوه خبریالانو نمونه په امریکا کې د نیوزیم په نامه د ادارې دننه په یو یادګار باندې ولیکل شول او د دوی د کار ستاینه وشوه. نیوزیم ته د خبرونو او خبریالۍ په اړه د بحثونو میوزیم ویل کیږي. په یادو خبریالانو کې یو فوټو جرنالیسټ یا آکاس خبریال جیمز پولی دی. پولی چې یو فریلانسر وو، یعنی د یوې ادارې هم مستقل غړی نه وو، له ګلوبل پوسټ او فرانس پریس خبری اجانس او یو شمیر نورو هغو رسنیو سره یې کار کاوه چې له افغانستان، لیبیا او شام رپورټینګ کوي. بل خبریال چې په یاد اداره کې یې ستاینه شوی هغه امریکایي نژاده اسرائیلي سټیون سټیلپ دی. نوموړي د ټایمز او کرسچن ساينس مانیټر لپاره رپورټینګ کاوه. په واشنگټن کې د نیوزیم په نامه د خبرونو خبریالۍ په اړه په دغه میوزیم کې موجود یادګار چې پرې له کال 1928 څخه تر دې وخته پورې د وجل شو خبریالانو، فوټوګرافرانو، براډکاسټرانو او رسنیو مشرانو نمونه درج شوي دي. د دې وجل شو خبریالانو شمیره 2201 یا ته رسیدلې.
د خبرونو رسنیو میوزیم کې د یوې دستوري په مخه د نیوزیم مشر پیټر پریچرډ ویل نن د دوی د راټولېدو مقصد دا دی چې په دې مصروف ژوند کې د دې خبر یادونه وشي چې دغه خبریالانو د نړۍ لپاره څه او ولې کړي دي. د وژل شوي خبریال جیمز پولی پلار جان پولی پر دې مخ ویل که څه هم د ده زوی په بې دردۍ سره وژل شو، خو نوموړی وایي د ده زوی د یو ښه انسان په حیث د بشري حقونو په دفاع کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. د نیوزیم په اووه کاله تاریخ کې په لومړي ځل دا وار داسې طریقه کار خپل کړل شوی چې خبریالانو ته د اورپیښو خطرونو په اړه خلکو کې پوهاوی پیدا کړل شي. د نیوزیم ادارې یو بل مشر جین پولینسکي ویلي دي چې د دې یادګار موخه د خبریالانو د قربانیو منل دي. د ای پی خبریالی کیتی گینن خبریالانو ته د اورپیښو خطرونو ذکر وکړ او د خپلې هغې خبریالی ملګری یادونه یې وکړه چې په افغانستان کې وژل شوې وه. نوموړی وایي د ملګری خبریالی وژنې سره د دې زړه ډېر تکلیف رسېدلی. گینن وایي هغوی خبریالۍ ته د دې لپاره راغلي دي چې معلومه کړي دا جنگ ولې کیږي او څنګه کیږي، او د دې په خبره تر ټولو مهمه دا چې کم خلک په جنگ کې ګیر پاتې دي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، د نهه په ورځ د اکادمی ادبیات لخوا په پیښور کې په یو دستوره کې د خیبر قبایلی سیمې د باړې یو مشهور شاعر او لیکوال ارواخاد نور محمد زیګر اپریدی د نوي کتاب زیر له زیګره مخکتنه وشوه، او د نوموړي د شاعرۍ او ادبي خدماتو باندې هم شاعرانو او ادیبانو خپلې مقالې وړاندې کړې. په دې هکله نور تفصیل د فرهاد شینواري نه اورو.
د نهې په ورځ د اکادمی ادبیات تر انتظام لاندې په پیښور کې د ایران په کلتوري ودانۍ خانه فرهنګ کې د خیبر جنسۍ باړې سره تعلق لرونکي شاعر او لیکوال ارواخاد نور محمد زیګر پریدی د شعري مجموعې زیرې له زیګره مخکتنې دستوره تر سره شوه، او د نوموړي په ژوند، فن او شخصیت باندې د دستورې ته راغلو شاعرانو او ادیبانو خپلې مقالې وړاندې کړې. په دې دستوره کې د وینا په وخت د خیبر سیمې او شاعر او لیکوال مقدر شاه مقدر پریدی د زیګر پریدی شعري مجموعې او شاعرۍ په هکله په خپلو خبرو کې وویل:
زیر له زیګره د شاعرۍ د فن له سببه د قدر وړ او لوړ پایا شاعري ده. په فکری لحاظ سره په دې کې پختگی او قوت شته چې د فکر او فن خایسته امتزاج بڼه ده.
او لیکوال عبدالسبحان هم د زیګر پردی په حق له خپل مقاله کې وویل:
زیګر خپل غزل ته د محبوب د حسن د چیستان حل وای او پدای وای استاد حسن معمون دی وی حل شي چې می خیال شو ورته سخه له غزل شي. د غزل نه علاوه زیګر فریدی مسلمان تا د شلمې صدر ځوان تا خان تا پختون ظلمو تا غلطی شاکار نظونم لیکلی دی. منگ پا زیب ویلی شو چه زیر لیگر وڑا خو پتول پوره یو داس شعری مجبوه دا چه دروان اثر د پختو شعری دب د پرمخ تک تربا دیر خڑ اول اندازه لگی دلی شی.
او شاعر و دیب ڈاکٹر یار محمد مغموم د زیگر پریدی چو شعرو نوڑان دکڑل وی ویل چه پا دبانده هم د حمزه بابا د شاعری دیر اثر وو.
خدای زده چه محمد د لیلا چرت دی اس بلی ولی د سارا چرت دی، او سو کچ دعا د هغه شوند وی داسې مرستش په دوا چرت دی، او تا چې غل امرنګ تی رستلیم اوس به د فطرت را خطا چرت دی. دا غزل جواب ته تر زړه ډېر متاثر شو، ډېر یاد په پښ شو. زیګر سے هم پاګه کسانو کې شامل چې دای شعوري کوشش وکړي چې د امزا پر رنگ کې رنگ شي، او دا خواهش چې کوم دې پر شوی دی.
او شاعر نسیم پردی هم د زیګر پردی په سو شعرونو سره ورته پیر زوینی وړاندې کړې:
ز چې دلبر تا سترګې واړوما او گویا چن مر تا سترګې واړوما.
د اکادمی ادبیات چارواک وویل چې دوی به د زیګر پردی په شان د خیبر د نور شاعرانو د شعري مجموع د مخکتنې د دستورو تابع هم کوي، او د دوی په شاعرۍ به لا نور څېړنې کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، او اوس د تعبیر شاه په غږ باندې دا سندره.
چل دے خارا زمادہ
پروا کی دبل دے دا کم قانون دے دا سنگ چل دے خورا زمادا واقعی دبل دے خورا زمادا واقعی دبل دے ڈیر دی ہو تار پتار دی دمڑو پسیر دی پختہ نوینم چے بلا ڈیر دی ہو تار پتار دی دمڑو پسیر دی